السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د مې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخپرو. 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. اول خبرونه له بوریوال کاکړه ورو.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان پاوز د ام کی ام اګوند مشر الطاف حسین هغه سرګندونی غندلې دي چې پکې نموړي پر پاوز انتقاد کړو. د کمی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو او پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی، څلور ژوبل شوی. او د روس چارواکي وایي په ختیځ اوکراین کې د سوی اوربند په لړ کې خاص پرمختګ لیدل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پاوز د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین وروستي سرګندونی غندلې دي او ویلي دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي. نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر په خپل بیان کې وویل د پاوز مشرتابه به په اړه د الطاف حسین بیان لکرکې ډک او غیر ضروري دی. د ویل د رسنیو په ذریعه د دې بیانونو مخه د دولت پر ضد د اولس پارولو معنا لري چې پر ضد به قانوني اقدام کوي. بیگانه وخت د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین پر ټلویزیونی وینا کې پښتنه وکړه چې پاوز په خپل لیکو کې پټ مجرمانو ولې نه نیسي. د ویل آی اس آی پاوز او بیوروکراټان د مهاجرو لوجې له شان او شوکت ډک ژوند تیروي. الطاف حسین دا خبری د کراچۍ یو لوړپوړی پولیس افسر راو انور خبری غونډي په غبرګون کې وکړې. راو انور وویل څو ورځې مخکې نیول سوي دوه مشکوک وسلوال د متحده قومي مومنټ غړي دي چې د هند استخباراتي ادارې را روزل دي. تر دې خبری غونډي وروسته د سند حکومت راو انور له دندې لری کړ. په کراچۍ کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د یو پولیس افسر په ګډون درې پولیس والا وژل شوی دی. د کراچۍ د ګلشن حدید اتانی پولیس افسر زاهد نن ماسپښین مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د ګلشن حدید په سیمه کې هغه وخت وسوه چې نامعلوم وسلوالو له سیمې پر تیرېدونکو د پولیسو قافله برید وکړ. نوموړي زیاته کړې چې په دې برید کې د سیمې ډي اس پي فتح محمد او دوه سپاهیان فاروق او نذیر وژل شوي دي. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د کمی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې یو پولیس وژل شوی او څلور ژوبل شوی دي. تر پیښې وروسته د قافلې امنیتي مشر فیض الاسلام مشال راډیو ته وویل تیر ماښام افتاب احمد خان شیرپاو په عمرزیو کې د علمزیب عمرزی د لومړي تلین غونډې ته وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ورباندې ډزې او بیا چې پولیسو نیوه نو چاودنه وکړه. د اومی نیشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټری میا افتخار حسین وایي د کاشغر ګوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټول ګوندیزه غونډه کوي. نوموړي بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د غونډې نیټه ونه شوده.
ایف سی آر معاملہ چ دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس او جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے
و بخشید د تخنیکی ستونزې له کبله د میا افتخار حسین خبرې تاسو و نورې دي او اوس په ولار سو د میا افتخار حسین ځخت
اف سی آر معاملہ چې دی او سټیټس سره کنیکټډ
اوس مشوره روانه ده. خو د لس پنځلس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول ارسه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکه وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو د بریفینګ لپاره یو اجلاس راغواړي نو مونږ کوشش کوو چې هغه بریفینګ وشي او د هغې نه پسته مونږ وکړو چې دا ټوله خبره لکه د کوچو سپینه شي.
میا افتخار حسین به څلور ورځې په کوټه کې مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده. د قبایلی سیمو اصلاحات کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته سپارلې دي. تیر ورځ په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په سپارښتنو کې یې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل سي چې تر جرګو وروسته به د هغو سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت فیصله کوي. ده وویل
اوس مشوره روانه ده، خو د لس پنځلس ورځو دننه چې کوم دی نو مونږ دا ټول هر څه فاینل کوو او کوشش کوو چې زر تر زره وکړو. خو دې کې چونکې وزیر اعظم صاحب اسلام آباد کې به یو د ټولو مشرانو
ایف سی آر معاملہ چ دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس او جوڈیشری چ دے رول فاٹا کے اغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چ یوزل دا سٹیٹس فیصلہ ہوشی بیا دور خبرو باندیم دا جرگا با فیصلہ کئی او سنگا غواڑی چ ایف سی آر ابالشی بونگ با بالش کو ایف سی آر اغا امپروو کل غواڑی امپروو کل شو.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن تر یولسم میاشتو د قبایلی سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې وکړې او بیا یې رپورټ جوړ کړ. د پاکستان پوځ دعوه کړې چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یې په قبایلی سیمې خیبر کې د لږ تر لږه اوویشت وسلوال وژلې دي. د پوځ اما اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل د تیرا په بیلابیلو برخو کې د نښتو پر مهال د پوځ یو کپتان اجمل په ګډون پنځه سرتیري هم وجل سوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي او آزادو سرچینو هم د پوځ د دعوی پخلی نه دی کړی. د کندوز ولایت چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي دي. د کندوز امنی قمندانۍ ویان د سید سرور حسینی تیر ورځ مشال راډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبو کې پرمختګ کړی دی او دا چې وسلوالو په تلو کې او ګلتپي سیمو کې شاتګ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له رابی اکرم خان څخه اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل دوه روپیو پنځوس پیسې اخیستل کیږي او په یو سل دوه روپیو پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پونډ په یو سل اووه پنځوس روپیو پنځه ویشت پیسې او په یو سل اووه پنځوس روپیو پنځوس پیسې. یو یورو په یو سل دیارلس روپۍ او په یو سل دیارلس روپیو پنځه ویشت پیسې. یو ریال په اوویش روپۍ او لس پیسې اخیستل کیږي او په اوویش روپۍ او پنځه دېرش پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اوویش روپۍ او اتیا پیسې او په اتویش روپے او پنځه پیسې او یو افغانۍ په یو روپے او اته شپږ پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه ویشت او کم نه کم اوولس، بنو کې څلور دېرش او اوولس او کوئټه کې اوویش او نهه وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو د رابی اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به واورئ په کراچۍ کې پولیسو ویلي نیول شوي وسلوال د متحده قومي موومنټ غړي دي خو ایم کیو ایم دا تورونه نه مني. په دې هکله معلومات درکوو. په چارسدې کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له ځانمرګي بریده روغ وتلې دي.
زمخ کې مودا شفو ما پسې چې تا د تورمزون لرو رسې دا قزل نو یک دم دز شو چې ما شاته وکتل نو دی الګ د شرفو غاړي سره خوا ته روان دی. غاړي په دې کولې
د قبایلی سیمې خیبر ولسوالۍ په ورځو ورځو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې انتظار کوي خو چارواکي ورسره نه ګوري.
موږ لز د کم شلمان دل ترالو موږ د دل پېښ نه ګړو او نه موږ خبره واره د تاسو سره ولا څنګه خبره ده څه غواړي. موږ بنیادی مسائل دي.
دا پاکستان پولیو کارکونکو ادارې مرستیاله مشروای په قربانی او سربیره ور سره حکومت هیڅ مرسته نه کوي.
موږ سره دا دومره ظلم ولي کیږي خو مزدور نم لاندې را غورځولي.
په جمهوریت خبرونه کې مو په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو موضوع سیړلې.
پارلیمانی نظام قومی حضور چکر و کلباری مضبوط کی ناغ ملکونه دیر تا پسر سلوانی نتره کم کئی او پاگه که دا عوام و دا لند دا مسئلی دیداری حل که دو گنجش دیر موجودی.
لمشال ریڈیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګی. د کراچي پولیس وای سو ورځې مخکې دوه مشکوک وسلوال نیولې دي چې د متحده قومي موومنټ غړي دي. بیګا د خبري غونډې پر مهال یو پولیس افسر راو انور ویل دواړه کسانو له هندي استخباراتي ادارې روزنه ترلاسه کړې ده. ایم کیو ایم ګوند دا تورونه نه مني او دا د ګوند پر ضد سازش برخه بولي. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
د زیارت په مخام په کراچي کې خبري غونډې ته په وینا کې د کراچي د ملیر ضلع لوړپوړي پولیس افسر ایس ایس پی روانور وویل د کراچۍ له حسین آباد څخه یې دوه مشکوک طاهر لمبا او جنید نیولي. د هغه په وینا نیول شوي دواړه کسان د ایم کیو ایم ګوند سره تعلق لري. نوموړي زیاته کړه د پلټنو په مهال دواړو ملزمانو په هندوستان کې د هند له استخباراتي ادارو څخه د تربیت اخیستو انکشاف کړی دی.
تعلق جو ہے ایک سیاسی پارٹی متحدہ قومی موومنٹ
سے. دے دوڑو نیول شوو کسانو تعلق دے ایم کیو ایم گوند سره دے او دے دوڑو د پلاتونو په محل انکشاف کړي چې دوی د هند له فوزی استخباراتی ادارې راڅخه تربیت حاصل کړي دے. د دوی سره د دوی مشران پرابطه کیو کڅ هم په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو ٹی ٹی پی او نور ډلې نه قانونا بلل شوې دي. دغه سیده په ایم کیو ایم گوند باندې هم بندیز ولګول شي. روانور وویل دغه کسان ورته ویلي چې دوی په لندن کې د ایم کیو ایم ډلې له اعلی چارواکو سره پرابطه کې وو. نوموړي پر ایم کیو ایم تور ولګو چې دوی د یو منظم سازش ته لاندې په کراچۍ کې د ناکرارۍ د پیدا کولو په موخه خاریان وژني، هدفي وژني کوي او بیا وایي چې په کراچۍ کې حالات خراب دي. بلې خواته د ایم کیو ایم ګوند چارواکو د پولیس افسر روانور تورونه رد کړي دي. تیره شپه د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین په کراچۍ کې خپلو پلویانو ته په ټلیفوني پیغام کې وویل د دوی د ګوند سره امتیازي چلند کیږي. الطاف حسین زیاته کړه په 1992 کال کې هم د دوی سره دا ډول چلند شوی وو او په دوی د هند استخباراتي ادارې را سره د تعلق الزامونه لګول شوی وو. دی وای د هندوستان سره زمونږ د کارکونانو د اړیکو د ساتلو الزام اول ولګول شو. دا ځکه چې په هندوستان کې زمونږ خپلوان اوسیږي او د هغوی سره زمونږ کلتوري، تاریخي او ثقافتي تعلق دی. نوموړي په دې لړ کې په فوج او استخباراتي ادارو هم سختي نیوکې وکړې. بلې خواته د پاکستان د وسلوال فوج د عامه اړیکو یا آیس پی آر ویان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا د ایم کیو ایم ګوند د مشر الطاف حسین دا څرګندونې غندلې دي. د نوموړي لخوا په ټویټر کې نن سهار وختي په خپاره شوي پیغام کې ویل شوي د الطاف حسین دغه بیان له نفرت ډک او غیر ضروري دی او د دې هدف دا دی چې د مطبوعاتو له لارې ولس د ریاست په ضد وپاروي او د دې پزن با قانونی چلن کیگی. نوموړي زیاته کړه وسلوال فوج او امنیتي ادارې به خپلې مسلکي دندې سر ترسوي. همداراز تېره شپه ناوخته سند حکومت ایس ایس پی روانور له خپلې دندې ګوښه کړی دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایي د پولیسو کار د مجرمانو نیول دي. د هغوی په اړه پریکړه کول د پولیسو کار نه دی او همدا علت دی چې روانور یې له خپلې دندې ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پر قافلې په ځانمرګي برید کې او پولیس وژل شوی او څلور ژوبل دي. د پولیسو په وینا تېر ماښام آفتاب احمد خان شیرپاو په مرزو کې د عالمزیب مرزي د لومړي تلین غونډې ته در وینا وروسته کور ته روان و چې ځانمرګي بریدګر ور باندې ډزې وکړې. بیا چې پولیسو نیونه چاودنه وکړه. تحریک طالبان پاکستان د برید اپړه په غاړه منلې ده. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د چرسدی ضلع د اسپتال مشر ډاکټر محمد علی مشال لیډو ته د مرګ ژوبلې فق لوایي
څلور زخمیان او یو ډیډ باډي راغلی ده. زخمیان چې کوم دي هغه ماینر انجری دي. هغه ته فرست ایډ ملو شوې دي او وارد کې داخل ابزرویشن لپاره. موږ انتظامات مکمل دي. ټول سټاف موږ موجود دي. موږ د پرون نه چې کوم دي د طوفان او سیلاب په وجه باندې موږ هایلی الرټو. ټول سټاف ته موږ ویلو چې څوک به موبایل نه بندوي، څوک بلرې نه ځي او ټول زموږ بل ورځ زموږ الرټ شو. دا بالکل تسلی بخش دي. ایکسرے مو کړلې ان شاء الله دا څه مسله نشته پکې.
ملخو دغه ځانمرګي برید کې ژوبل شوی. د پولیس یو گاډي چې د آفتاب محمد خان شیرپو د گاډي نه وړاندې روان وو د هغې ډرایور د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ بیان کړو.
زمخ ته مو دا شیرپو ما پسې او دا بل ایټی ایس موبایل شو دی شاته چې تا د تورمزون لره او سیدا قزالنو یک دم دز شو چې ما شاته وکړ. نو دی الګ د شیرپو گاډي سره خوا ته روان وو. د گاډي په تماچه دز کولې. ما یک دم بریک واغشت خو شګه مې کتل او وسله زماره گاډي نه سپیانو دانګل او اوس چې کوم غاړ ایټی ایس والا موبایل دی نو سپیانو غره هدي اشرف کم زمونږ د مارګل چې کم چې شهید شو. د پیډا دی خو دی نور مارګل هم دی کنه هوت کشي وشته خود په اخوا دی بل لا صغر والي. ما قتل ورته شګه ما قتل بس زه پوری وس راته ما چې زو د دې شمه یک دم دی زمونږ د مارګل جلا سوربا چونو دماکا شو.
د آفتاب احمد خان شیرپو د قافلې د امنیت مشري کوونکي د انټي ټیرریزم سکواډ یا د ترهګرۍ په ضد د خصوصي پولیسو چارواکي فیضل اسلام د ځانمرګي برید کوونکي په حق لوایي چې عمر یې خوښه 25 کاله وو او دوی د آفتاب احمد خان شیرپو ګاډي باندې اول ډزې وکړې او بیا پرې د ورتلو هڅه وکړه، خو دوی په جوابي کاروایي کې هغه په ډزه وویشتو او چې کله د نیول هڅه وکړه نو هغه ځان والوزولو. د قومي وطن پټۍ مشر او پخواني داخله چارو وزیر آفتاب احمد خان شیرپو باندې دا څلورم ځانمرګي برید وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن د هغو سیمو له مشرانو او د مدني ټولنې له غړو سره تر خواوشا یو کال وروسته خبرو اترو وروسته تیره ورځ خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته وسپارلی. پر دې مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په سپارښتنو کې وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغو پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د کمیشن چیرمن اعجاز احمد قریشی مشال ریډیو ته وویل په دې سپارښتنو کې مهمه خبره دا ده چې قبایلی سیمو کې د اول د بلدیاتي ډانچې جوړولو لپاره د ایجنسیانو کونسل جوړ کړی شي او د ایجنسی کونسل په بنیاد دی بیا گورنر کونسل جوړ کړی شي.
یو خو ایجنسی لوکل گورنمنت سیستم دی سفارش کې ور کړی دی، دویم چې دی گورنر کونسل دی هغه مشل اسمبلی پہ شونت کار کئی اور ایڈوائزری بھی چھ خلق چھ سورا مطالبات دی خواہشات دی گورنر تا اور فیڈرل گورنمنٹ تا ورسی.
اعجاز احمد قریشی زیادہ کڑا چھ دا قبائلی سمو دا کونسلو او گورنر کونسل پہ بنیاد دی قبائلی جرگا پخپلا دا قبائلی سمو دا مستقبل دا حیثیت پیسلو اوکڑی
چھ علاقے مشران چھ الیکٹڈ ریپرزنٹیوز دی آئی کے پارلیمنٹیرینز دی آغا یو جرگا پشانت ہر ایجنسی تا بزی ہر ایف آر تا زی او آئی سرا مشورے سرا دا فیصلہ کئی چی دا انڈیپینڈنٹ صوبہ پکار دے یا چی دے دا خیبر پختون خاص سرا مرجر کے گی یا سا سپیشل سٹیٹس واڑی چی سنگا گلگت بلتستان دے.
دا فاٹا ریپامز کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال ریڈیو تا پا زانگڑی مرکہ کی اوائل چی قبائلی سیمو تا دا سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا دائرے دا غزولو او ایف سی آر دا مستقبل لپار دی دا قبائلی سیمو دا کونسلو دا غڑو پا بنیاد دی دا آئینی اصلاحاتو یو کمیشن جوړ کړی شي.
ایف سی آر معاملہ چې دے او سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے آئی کے پولیس او جوڈیشری چې دے رول فاٹا کے اغم سٹیٹس سره کنیکٹڈ دے چې یو زل دا سٹیٹس فیصلہ وشي بیا دور خبرو باندې هم دا جرګه به فیصلہ کوي او څنګه غواړي چې ایف سی آر ابولش شي مونږ به ابولش کو ایف سی آر غا امپروو کول غواړي امپروو کول شو یا چې دے په ځای سبل لا پکار دے یا چې دے سیٹلڈ ایریا والا لا غواړي پی پی سی دے یا سی آر پی سی دے.
د دغه سپارښتنو د مسودې تر مخه به په هرې ایجنسی کې د ایجنسی کونسل د غړو شمیره د 10 to 15 پورې وي او په نیم قبایلی سیمو کې به د کونسل د غړو شمیره د 9 to 11 پورې وي او د لومړي 2 کلونو لپاره به د کونسل د غړو انتخاب د اوټونو اچولو په ذریعه نه بلکې د نکات د روایت مطابق کولای شي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قائم کړی شوی فاټا ریفارمز کمیشن په دغه سپارښتنو کې د قبایلی سیمو په موجوده عدالتي نظام او فاټا ټریبیونل کې هم د اصلاحاتو وړاندیزونه ورکړی شوی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی عمومي سیکرټري میا افتخار حسین وایي د کاشغر گوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به زر په کوټه کې ټولګوندي زغونډه کوي، البته د کانفرنس نیټه یې ونښوده. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د 4 ورځو لپاره به په کوټه کې د خپل ګوند او نورو ګوندونو له مشرانو سره مشورې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته اړولې. خدای نور ناصر د مرکې په پیل کې له میا افتخار حسین کوټې ته د ورتګ د مخې په اړه تفصیل غوښتی دی.
د کاشغر او د گوادر د روټ چې دا کومه مسله په پاکستان کې روچته شوې ده، عوامي نیشنل پارټۍ په دې باندې اسلام آباد کې ال پارټیز کانفرنس وکړ او بیا موږ مسلسل کوشش کوو چې حکومت هم په هغه ذکر شروع کړي چې د زور روټو. لہذا مونږ د هغه په سلسله کې پارټۍ ډیسیژن وکړو چې لومبه خیبر پښتونخوا افیکټ کیږي نو زیات چې کم دی نو بیا بلوچستان کې پښتون بیلټ او بلوچ بیلټ متاثر کیږي. نو مونږ په کوټه کې خپل آل پارټیز کانفرنس کوو.
په دې ټولګوندیز کانفرنس کې به عوامي نیشنل ګوند آیا د پاکستان ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو ته دعوت ورکي او کیا هم ځینې مخصوصه ګوندونه
ضرور مونږ به ټولو ته ورکو او په دا داسې ده چې دا د پارټۍ د سیاست نه بالاتر مسله ده دا قومي مسله ده او د ټول قوم په شریکه باندې چې څوک څوک هم د پاکستان بقا غواړي د پاکستان سالمیت غواړي نو هغوی به چې کوم دی په دې کې زموږ سره کومک کوي بشمول د مسلم لیگ نون چې د هغې حکومت هم دی
او ستاسو دلته د مسلم لیگ نون له صوبایي مشر نواب ثناءالله زهري سره ملاقات شوی و هغوی څه درته وویل آیا په دې اماده سو چې په دې کې به شرکت کوي که نه
هغه مونږ ته پازیټیو جواب راکو هغه چونکې زمونږ مشران ځای سره مشوره کوم نو ختمي جواب په هغې کې در کوم خو هسې دا ښه خبره ده چې مونږ ټول خلک یوځای شو متفقه رایه قایمه کړو
د عوامي نشر ګوند مرکزي عمومي سیکرټري می افتخار حسین سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د کاکول په پوځي اکیډمۍ کې د باجوړ لویزم نیتی ځواک روزنه کیږي په دې لړ کې شاوخوا 200 سرتیری له اکیډمۍ فارغ شوي دي چې دوی به اوس په باجوړ کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي پوښتنه دا ده چې اوس ستا ضرورت ولې پیښ شو چې د لوی ځواک سرتیری دې وروزل شي او آیا دوی ته به پوره مالي او لاجستیکي مرستې ورکول کیږي او که نه د دواړو پوښتنو جواب مجید بابر په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کړې
دا محل په قبایلی سیمو کې د لیویزو سرتیرو ته د پاکستانی پوز په روزنیزه اکیډمۍ کاکول کې د ترهګرو پر ضد د جګړې روزنه ورکول کیږي په دې لړ کې سکم 200 داسې د لیویزو سرتیری د دغه اکیډمۍ نه فارغ شوي دي چې په راتلونکي وختونو کې به په قبایلی سیمه باجوړ کې د وسلوالو پر ضد د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې په ړومبۍ کرښو کې جنګیږي اوس پوښتنه دا ده چې په قبایلی سیمو کې د ځایي سرتیرو د روزنې ضرورت ولې پیښ شو د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوا نه سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای
دا یو پلان دی یو مقصد دا دی چې په ځای کې په قبایلی علاقې کې چې کوم ادارو دا نظام دی دا خاطردارې هغه په خپل ځای وساتي لیکن بیا چې کوم دی نو دا کوشش کوم کوي چې دلته کې نه داسې سیستم یو قوت
دا چې دغه لیوی سرتیرو ته خو د پاکستان پوز د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې لپاره روزنه ورکوي خو پوښتنه دا ده چې آیا دوی ته به د پوز په شان هغه جدیدی وسلې او مالی مرستې هم ورکول کیږي چې په دغه جګړه کې ضرورت لري د دې پوښتنې ځواب کې په باجوړ قبایلی سیمه کې د لیویزو ځواک مشر میجر رحمت ګل وایي
موږ د دې مشکل سره خو مخامخ یو چې اوس موږ لګیې په دې کې وینګونه جوړو او دا غي وینګ مطلب دا دی چې هغه د ورته بیا سپورټ وکړي او هغه ته بیا خرڅ کړه راشن گاڑی وسلا خا برق دا بہت ملاقے کے نا تو یو کار کے وہ ذمہ داری بچا کے آگ ذمہ داری کو بہت پورا کے نا پودے کے منگ تو مشکل تھا دا سے نس ہے مشکل ہے منگ تھا تقریباً سو میں سے مخ کی 900 پکی رہ گئی دی اور تیس کمان چیر ہے گلی دی نور اوزار را روان دی نو پا مقام و کمانی با انشاءاللہ دا مشکل کنی دی کو بہرحال مشکل شتا دی
دا چی پا قبائلی سیمو کی زائی زواکونو تا دا پاکستان حکومت پورا مالی او لاجستیکی مرستی نور کوی نو پا دا سی حال کی حقوی با سر انگا دا وصلوالو پر رد مقاومت وکڑی دا دا غی پختنی پا زواب کی دا قبائلی سیمو لپارا دا پاکستان دا پارلیمان دا سفران دا قائمہ کمیٹای مشر جمال الدین وائی چی پا دی لڑکی با پا پارلیمان او یا دا کمیٹای کی غق پورتا کوی او زیادتوی
دا قبائلو سلا یوز درم ندی چې یو ظلم کېږي ډېر ظلمونه دي نو په کار دا دي ها چې د موږ خاصادارو ته چې د موږ لویس ته هغه څه ملاو شي چې هغه نور څه کوم نور د پاکستان فورس ته ملاوي شي چې هغه د موږ ولاته هم ملاو شي نو ځکه چې موږ خاصادار دي کوم دي کنه هغې ته څه نه ملاوي شي لویس دي هغې ته څه نه ملاوي شي کنه نو په کار دا دي کنه چې دوی ته ملاو شي
میجر رحمت ګل وایي چې د دې پروژې مقصد دا دی چې په راتلونکو وختونو کې د پاکستان پوځي سرتیری به د قبایلي سیمو نه ووزي او د امنیت ساتلو ذمهواري به ځایي ځواکونو ته حواله کوي
دا و مجید بابر د قبایلي سیمو ممندو د بیل شو 25 متنازع کلي وګړي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو تیاری کوي په دې لړ کې په کمپاینونو کې برخه اخلي خو د دې کلو ځینې خلک او د پاکستان پیپلز ګوند په غسیمه کې له بلدیاتي انتخاباتو پرې کونی بایکاټ اعلان کړی دی دا خلک وايي اول د دې کلو انتظامی حیثیت معلوم کړي چې بیا به دوی په انتخاباتو کې برخه اخلي شانواز سرګزی معلومات لري
د شوقدر سره تړلی د تنازیخ کر یا لنجمن 25 ټوکړي او زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړي بینري چې د ووټ د غوښتلو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولی شوی دی. هم د دغه کلي ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتي انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول می د قامی وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومن چې د شوقدر تحصیل لټول لوی سوکې لپاره په خپل په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره می خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنان هم ولاړ دي. زمونږ د 25 دیهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو لاس لوالو او قلم ول ورکو او ټوپک چې لاس لاله او قلم ول ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن لا مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزي صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شاه نمې دغه پوښتنه وکړه.
لا اوس پورې سوار پر سکول مل مرامت چا کړی دی ولې چې کمپلیټ کړی دی؟ دغه شان ته بشمار سکولونه سما په خیال 770 سکولونه دي چې نه لې شوې. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دې دا وي چې بایکاټ کوو. نو بایکاټ به څه وکړي؟ چا تیر تاڼي پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی دا په علاقه کې شامل ده. اوس زما دا خیال دی چې دې د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی. نو دا ولی
صوبایي حکومت ته چې دا موږ سره نه ده دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده پاپاټا سره ده پولیټیکل ایجنټ او چې دا موږ ته بندوبستي ده سره. نو موږ د دغه بلډینګونو چې دي کې زموږ شپاره زره تقریبا ماشومان سبقونه وي هغه نن د پیرو شیکاز اخر موږ غوښتل صوبایي د مرکزي حکومت د دور نه چې دې علاقې پوزیشن واضحه کړي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رائے ورکولو لپاره زی او یا نه؟ د رشکې وسیدل داور خان لالانه می دغه پښتنه وکړه.
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوټي ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کړي بم زی چې سونه دی هاتي ټول وټ کوي.
او یاد دی چې دغه کلی اولس د 13-14 کلونو راهسي په تنظیمي توګه د شوقدر سره تړلی شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولسي وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري تنظیمیا باید د سیمې د ادارو حیثیت پډا کړشي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
نن د خواري کخو نړیواله ورځ منځل کیږي. په دې لړ کې نن رخصت دي. دا خو په پاکستان کې ګڼ مزوران وای ک کارونه کړی نخري بس. د خواري کخو نړیواله ورځ په مناسبت د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لازینو مزدورانو سره خبري کړي او دا رپورت یې تیار کړی.
نن د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې د خواریکو نړیواله ورځ مانځل کیږي. هم په دې نیټه یعنی په لومړۍ مئی کال 1948 کې د امریکې په ښار شیکاګو کې د 25,000 نه زیاتو خواریکو د سپینو جنډو په لاس د 1400 غنټو نه واخله تر د 1300 غنټو پورې د کار په ضد او د غرنګ د بیماری او د حادثو په ځانډره کې د تحفظ غوښتلو لپاره پر امن مظاهره پیل کړې. په دغه موقع د شیکاګو انتظامیه او پولیس په دوی ډزې وکړي چې نتیجه کې یې ځینې خواریکخ مړه او یو شمیر جوبل شول. د کومې وروسته چې ټوله نړۍ کې په دې ورځ د مزدورانو د حقونو لپاره ریلی وباسلې شي سیمینارونه کولې شي او همدارس په دې ورځ سرکاري چټي هم وي. د پاکستان د نور خارونو پرنګ اسلام آباد کې هم د مزدورانو د عالمی ورځ په موقع د چټي باوجود د بیلچو کودالو او ګینترو سره د سړک په غاړه مزدوران ناشتي او په هر تلون کې راتلون کې موټر باندې په دې غرض نظر غرزوی چې اوس به ورته د مزدوري وي. په دې ناستو مزدورانو کې یو تن شاد محمد مشال ریډیو ته وي.
نن یو مزدور رز ده په دې کې چې کار کوي نو موږ زر زړه غوړي چې نن چټیو او دلته کې غربت ته بس مزدوري نه کوو سبقو سبقو خرچې ډېرې زیاتې دي چې کار نه کوي یو چټیم نه کوي نو بس دا جی له چټې ورز ده. نن یو مزدور چې موږ ته به خپل حق نه لاو خدا او پاکستان نه بری کې څنګه دي دا اوس دلته کې ناستي او دانګو په گاډو پسې
یو بلتن عمر حیات هم په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
هرم بس جی چټي بسنګ وګو د جمی پورس کم دین وال رډي هو جمی ورس چټي په کار ده او جمی پورس موږ چټي نه کوي اتوار پورس به څنګه وګو د بیروزګارې ده وږي موږ د جمی پورس چټي نه کوي مجبور نه راغلی جی مجبور نه بس مزدوري نشته نه دغه وږي نه اتوار ته ګورنه جمی ته.
یو تن زیارت ګل مشال ریډیو ته وی چی دی په یو ورځ هم چټي نشي کوله ځکه چې بیا بس خوري
منګي زیاده ده
ډیر غریبی دا دی واجه مزدوران دی واجه کار په مزدور دی دونه
بر دې خلک مجبوری دي کنه یار دې مجبورې وري خلک غریبان دي مزدوری کوي دی واجه
د یو رپورت مطابق پاکستان کې دا وخت 50.2 ملیونه خلک مزدوری کوي چې پکې 30% کرکیلا 40.3% صنعتونو کې او نور 14.6% خلک عام د لاسونو مزدوری کوي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مسپخین یوانی مبجاو شو لن خبرونه لابوریوال کا کړو
د پاکستان پوز د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین روسي سرګندونی غندلې دي او ویلې دي چې په دې لړ کې به قانوني اقدام کوي نن سهار وختي د آی اس پی آر مشر میجر جنرال عاصم باجوا پر ټولنیز ویبپاڼه ټویټر په خپل بیان کې ویل د پوز د مشرتابه په اړه د الطاف حسین بیان لکر کې ډک او غیر ضروري دی د امنیشنل ګول مرکزی عمومي سیکرټري می افتخار حسین ویلي چې د کاشغر ګوادر لار بدلولو پریکړې پر ضد به ژر په کوټه کې ټولنیز ټولګندیزه غونډه وکړي نوموړي بیګاله مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د غونډې نیټه ونه شو ده د پاکستان وفاقي حکومت انکار کوي چې ګواکې لارې له پښتونخوا او بلوچستان پنجاب ته اړولې ده د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیشن خپلې سپارښتنې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ته سپارلې دي تیر ورځ په گورنر هاوس کې د غونډې پر مهال د اصلاحاتو کمیشن مشر اعجاز احمد قریشی مشال رډي ته وویل په سپارښتنو کې یو وړاندیز کړی چې په قبایلی سیمو کې د ایجنسی کونسل او د هغه پر اساس گورنر کونسل جوړ کړل شي چې تر جرګو وروسته به د هغو سیمو د راتلونکي عیني حیثیت فیصله کوي د کندوز ولایت چارواکو هغه ریپورټونه رد کړی دي چې ګواکې افغان ځواکونه د وسلوالو بریدونو په شنډولو کې پاتې راغلي ول د کندوز امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی تیر ورځ مشال رډیو ته وویل افغان پولیسو په څو جبهو کې پرمختګ کړی دي او دا چې وسلوالو په تلو کې او ګل تپی سیمه کې شاته کړی دي کریملین وای روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او اوکراینی ولسمشر پیترو پوروشنکو په ټلیفوني خبرو کې په ختیځ اوکراین کې د سوي اوربند په لړ کې خاص پرمختګ لیدل دي د روسی ولسمشر دفتر کریملین بیگا په یو بیان کې ویل څلور واړو مشرانو لسمی د نورو وسلو استلو په لړ کې هم پرمختګ لیدل دي
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکر درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سره ظهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابلو مقالو مهم ټکی سدي
نن جنگ رسپانه خپل اداریا د سرشمیرنې او کورشمیرنې په اهمیت باندې لیکلې او چې اخر کار رتن کې کال په مارچ کې حکومت د کور او سرشمیرنې فیصله کړې ده کوم چې یو ښه فیصله ده اداریا وړاندې لیکي د کورشمیرنې او سرشمیرنې د اهمیت او ګټو په تناظر کې باید چې دا فیصله لا وړاندې شوې وا خو بیا هم چې اوس اوښوا نو دا یو ډیره ښه خبره ده او باید چې دا فیصله عملي کړې شي د ادارې په وینا چې ټول نړۍ کې لاول دارا روان دي چې د یو ملک د وسایلو تقسیم ترکیاتی کارونه او د ملک ټول نظام د سرشمیرنې په بنیاد په صحیح توګه چلیږي چې ملکی څومره آبادی ده او دوی له سکول په کار دي خو د بد مرغه لولس کالو راسي پاکستان کې ټول کارونه په اندازو روان دي کله ویل کیږي د پاکستان آبادی 13 کروڑ ده او کله وای 19 کروڑ نو د یوې منصوبه بندۍ لپاره دا معلومول ډیر ضروری دي چې یو ملک کې څومره نفوس اوسیږي دریا اخري کې لیکي د سرشمیرنې د اهمیت نه هیڅوک انکار نشي کولی او دا به د ملک اولس په ګټو تمامیږي او د دې په بنیاد به نوې حلقه بندۍ وشي او د دې په وجبه بیا انتخابات هم په صحیح ډول ترسره شي او د دې ترڅنګ مشرق او اکسپرس ورځپاڼه خپلې دریه د کراچی په اپریشن لیکلی مشرق ورځپاڼوای چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف رنجر تو ویلی په هر صورت کې با کراچی کې د هر قسمه نارامه او رانکارو پر ضد بے دس پرکا اپریشن جاری وی او دولس پمرستو با خار د هر قسمه مافیې نه خالی کولې شي دریه مخکلی کې چې یو طرف ته خار کې عملیات روان دي نو بل طرف ته ټارګټ کلینګ هم یو نو دریدونکو سلسله لري او په داسې حال کې چې د پوز مشر کراچی کې وو د یونیورسيټي یو استاد پډ زو وجلې شو کوم چې دروانو عملیاتو او د پوز د مشر د پاره هم یو چیلنج دی او خی چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو لبا پخپل حکمت عملی کې بدلون راوستل وی او د استخباراتو نظام به نور مضبوطول وی. دریا اخر کې لیکي چې د ټارګټ کلرانو خلاف هم یو کوټلی پالیسی خپلول پکار ده چې پکې هر هغه ځای ته دوی ورسی چرته چې منصوبه بندی کیږي او دی کې چې هر څوک مخې ته راځي هغه له مینځه وړل پکار دي او څنګه چې خیبر او شمالي وزیرستان کې بشپړه پوځي عملیات وشو همدغه شان عملیات کراچۍ کې هم ضروری دي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنس په یو رپورت کې د پاکستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې. ایجنس پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له خولې لیکي داسې نخ کاری چې ګواکې هند له پاکستان سره خبرې اترې پیلول غواړي. بل پلو المان حق خبرونې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. د لیکنه مهمې برخې بریوال کاکړ دروروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې هند په دې کې پاتې راغلی دی چې د پاکستان لخوا د شو اړیکو خواهش ته مثبت ځواب ووایي. اجانس لیکي چې هند د پاکستان هغه گاونډای دی چې نواز شریف واک ته تر رسیدو وړاندې ویلي و چې له هند سره به خرابې اړیکې بیرته عادي حالت ته راګرځوي. رویټرز خبری ایجنس زیاتوي چې د اټمي وسلو لرونکو گاونډیو یعنی هند او پاکستان لوړپوړو سفارتي چارواکو تیره میاشت سره ولیدل خو بیا هم په اړیکو کې شوالی نه ښکاري. نواز شریف ویلي چې دا یو بیخي د پام وړ پریکړه و چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه ومنله. نواز شریف زیاته کړې چې هند ته د سفر څو میاشتې وروسته پاکستانی سفیر د کشمیر له بیلتون غوښتونکو سره ولیدل او هند له پاکستان سره له خبرو اترو لاس واخیست. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ له هند سره د اړیکو په اړه پریکړې کول د ولسی حکومت په واکمنۍ کې هم د ځان کار بولي. هند له هغه وروسته هم خفاسو چې یو پاکستانی عدالت د ممبئی په بریدونو کې د تورن زکیور رحمان لکوی د خوشی کولو امر وکړ. اجانس لیکي هند وویل چې د زکیور رحمان لکوی د خوشی کېدو پریکړې یو ځل بیا دا پډاګه کړې ده چې پاکستان د ترهګرۍ په اړه دوه مخې تګلاره لري. بل پلو د المان ژغ ویپاڼې د افغانستان او هند اړیکې څېړلې دي. ویپاڼې لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی له هند غواړي چې د دوی مرستې ته ژمن پاتې سي. مقاله لیکي چې هند یو داسې افغانستان لیدل نه غواړي چیرې چې پاکستان د هند پر ضد ترهګرۍ ته وده ورکړي لکه څنګه چې تر دې وړاندې سوی دی. هند د افغانستان په سیاست کې طالبان د یو قوت په توګه نه غواړي کوم چې شایي په نورو ځایونو کې د نورو وسلوالو ډلو سرپرستي وکړي. مقاله لیکي چې هند د افغانستان او پاکستان ترمنځ غوړېدونکو اړیکې له نږدې څاري. د مقالې په لیکنه پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره ډیر مهم دی هغه ځکه چې د طالبانو مشران لا هم په پاکستان کې دي. مقاله لیکي کچېری پاکستان د طالبانو مشران له افغان حکومت سره خبرو اترو ته حاضروي نو هند ته به پر دې هیڅ اعتراض نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د تیر کال په پای کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په رسمي ډول په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوله خو اوس هم امریکایي پوځ په هغه هیواد کې د واړه کچ یاغیانو پر ضد هوایي بمباري کوي. د امریکایي حکومت چارواکي وایي دا مهال په افغانستان کې د دوی د ځواکونو رول یوازې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پورې محدود دی. تفصیل په امیر ساحل راکوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي څو میاشتې وشوې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې په رسمي ډول د وسلوالو پر ضد خپله جګړه پای ته رسولې خو پر دې سربېره امریکایي پوځ په باقاعدګۍ د واړه کچ وسلوالو پر ضد بمباری کوي او په مستقیمه توګه د روزنې او مشورو په نوم د ځانګړو عملیاتو ځواکونه جګړې ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ جواز وړاندې کولو په موخه د امریکایي حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې د دوی د پوځیانو رول یوازې د ترهګرۍ مخنیوي تر عملیاتو محدود دی. معنا دا چې امریکایي ځواکونه د القاعدې او نړیوالو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي او افغان امنیتي ځواکونه روزي او ورته مشورې ورکوي ځکه چې افغان ځواکونه د جګړې زیات مسؤلیت په غاړه لري. ورځپاڼه لیکي په ښکاره چارواکي وایي تر هغو وسلوال طالبان نه په نښه کوي چې دوی ځواکونو ته خطر نه وي پیښ کړی او دا چې دا کار د امریکایي ځواکونو د ساتنې په موخه کوي. د ورځپاڼې په خبره په کابل او واشنگټن کې له امریکایي او نورو غربي چارواکو سره مرکې بل انځور ښیي. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل ټینګار کوي چې دا یې دنده ده چې هغه وسلوال په نښه کړی چې یوازې امریکایی یا ناټو سرتیرو ته ګواښ نه وي بلکې افغان ځواکونه هم له خطر سره مخامخ وي. نیویارک ټایمز لیکي یوازې د مارچ په میاشت کې امریکایی او ناټو ځواکونو په افغانستان کې 250 هوایي بریدونه کړي دي. د تیر کال ډسمبر پر وروستۍ نیټه په هغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو جنګي ماموریت پای ته ورسید. د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد غونډ 128 بریدونه کړي دي. د جنوري په میاشت کې شاوخوا 40 امریکایي ځانګړي سرتیري په کونړ کې ځای پر ځای کړل شول چې له وسلوالو طالبانو سره یې په جګړو کې برخه واخیسته. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي په دې وروستیو کې چې په کندوز کې حالات خراب شول او وسلوال مرکز ته نږدې ورسېدل نو نړیوالو ائتلافي ځواکونو هلته جیټ الوتکې تیار کړي چې قوت ښکاره کړي خو هیڅ بمباري یې ونه کړه. ورځپاڼه زیاتوي البته په ډېرو ځایونو کې بهرني ځواکونه عملیات کوي او دا ګڼي چې د سیمې حالاتو ته په کتو په افغانستان کې د دوی موجودګي اړینه ده. د همدې ضرورت پر اساس ولسمشر اوباما له خپل افغان سیال اشرف غني سره سلا شو چې له هغه هیواد د خپلو ځواکونو ایستلو بهیر ورو کړي.
داو پامیر ساحل د قبایلی سیمه خیبر ولس ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي دوی لپاره مغرزولې او مسلې ناوري او نه هواروي. د تور پورې کړ چې د انتظامیه کارکونکو یوازې مالدار او باسر خلکو ته له چارواکو سره د لیدو اجازه ورکوي. فرحات چینواری معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې پولیټیکل چارواکي یې ستونزې نه هواروي او دوی سره ملاقات هم نه کوي. دوی وایي چې دلته د پولیټیکل ایجنټ دفتر یا خیبر هاوس پیښور ته د خپلو مقدمو او ستونزو د هوارولو لپاره راځي خو څوک ورته پام نه کوي او یوازې باسره خلکو سره ویني او بې وسه خلکو له وخت نه ورکوي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر یا خیبر هاوس پیښور کې د باډ یو تن نصرت شاہ پردے په دې حکلا مشال ریډیو ته وای
کم نس کم په دې 45 ورځې کې ډیلی راځم د پی سره ملاقات کوم. شته مونږ چټ نه مخکې کوي چې کوم مونږ نه سره یو چټ مخکې کی چې ملک وی مخکې کی د مخ په لکور یون شو بار کم برخل سره په درې شم د کور سپین ګریم خو مونږ چې ډیر ګشتونه مل د چټ سین کې پی بي سین کې د یو سره پی اس پاسې دو اوس یې خلکو ته وی چې پی اس پورته شو چې پی سره راټاو شو پی په ځای باندې نه واستای. د 20% خلک چې کم دي سیاسي لیډران چې کم دي دا ډایرکټ نه وځي او چې کم غریب طبقه ده دا نوسپی سبوی رو شاډ بجی روشی بدری سر بین کرے خراب کی پر مزدگار پر دوبیا نوسپی او بدل تے بینر ولگا چے پسند رسو
د باڑے نہ بے کرش و یو تن سفید گل پر دای چ پ دوڑ خپو مازور دای وی ویل چ د باڑے اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ تے پول ورستے رکھلا خود سرے ون لیدل
زدا سر غلا ون چ بس کورو نمبر ام ویرون دی دلتا ویرون دی کنا کہ وہ خبر اپ کے داو کنا چ وسم بچیر تا بس نوستی پلور مرشو وای رہی امی خبر سر نہ چ کور و نہ کسیر تا په دوه خوونه نو منظور ایو پوښ به موږ له خوی دا ویل ورمه انتظار وکړو وګی تګی ناسو سهار نه پوښ به وسی راته و چې بس تاسو فارغه زی نو نه چا په خاپو وکړو نه په نابونه پوښ وکړو او زموږ دا درخواست چې موږ د आवाज د ووري کنه
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمه کم شلمان یو مشر شیر حیدر وای چې دلته څو څو وار راغلل چې پولیټیکل ایجنټ تا د خپل سیمه اجتماعي ستونزې ور وړاندې کړي خو دوی ته چا توجه و نه کړه.
چې موږ لزل کم شلمان دلته رالو او موږ دلته پېښ نه کړو او نیز موږ خبره واورې دا چې تاسو څه راوړې څنګه خبره ده څه شي غواړي موږ بنیادی مسایل دي موږ دې له راځو چې موږ دا بنیادی مسایل وکړو او موږ دا بنیادی مسایل حل کړو. په دې نوی دور جدید کې چې کوم ځای کنه موږ د ډاکټر نه او د ایلشمی نه او د ډاکټر نه محروم یو دا ته خوښ کو چې موږ علاقې مسایل دي موږ سره کینا موږ سره وینا
هڅه مو کړه چې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه او د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان سره د دغه خلکو د ستونزو او شکایتونو په لړ کې ووینو خو دوی سره ملاقات ونه شو او نه هم په ټلیفون باندې څه ځواب راکړای شو او ټول ورځ تیرې دونه پس انتظار کوونکو په لزګونه مشرانو ناروغانو بیکورشو خلکو او زده کوونکو ته د لیوی ځواک او سرتیری دومره وویل چې تاسو ټول فارغ یی او نن پولیټیکل چارواکي چا سره ملاقات نشي کولای. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر
خبر. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کارکونکو ادارې مرستیاله مشره عائشه حسن وایي د دوی د ادارې پر کارکونکو بریدونه کیږي خو حکومت نه د دوی تنخواګانې زیاتوي او نه یې کار پخوي. دا خبرې نوموړي تېره ورځ مشال ریډیو له خبریال سراج زهیر سره د مرکې پر مهال وکړې. په پیل کې ترې پوښتنه شوې چې څه ستونزې لري.
زمونږ ډیری لیڈی هیلت ورکر چې هغه شهید شوی، لیڈی هیلت سپروایزر زمونږ شهید شوی، زمونږ ډرایوران شهید شوی، زمونږ چې کوم ولنټیر ماشومان الکان جنکۍ دا د یو غریبی طبقې نه تعلق دا شهیدان شو، خو مونږ ته هغه مراد چې هغه کم په کار دی ان نه ملاویږي. مونږ ته په ټایم پیسې ناراضي، زمونږ ته په ټایم تنخواګانې ناراضي. او بیا تاسو یقین وکړئ چې زمونږ کوم جنۍ شهیده شي نو زمونږ ډپارټمنټ والا وي د دوی دښمنی ده. خو ما ته دا ووایو چې دیو بس دشمنی چې مونږ کم اهم رول دی، مونږ یو ریډ کې هډیو هیلت کې، د دې باوجود مونږ سره دا دومره ظلم ولی کیږي.
زه تاسو نن ته پوښتنه کوم چې دا په لاهور کې یا په بل ځای کې احتجاجونه شو، هغه وی چې زمونږ وزارت تنخواګانې یا په سند کې ځین خلکو وی چې زمونږ وزارت تنخواګانې نو هغه شن تنخواګانې تاسو نشي یا کاغنه کومه بل اداره دا غوښته تنخوا ورکړي؟
زمونږ نه 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 زمونږ ټول پاکستان لیول د ال ایچ ډبلیو ال ایچ ایس ډرایور کلر زمونږ د 8000 ته مخکې زمونږ پانچ د سپروایزر و 2000 روپۍ د لیډی هیلت. بیا موږ مزدور پالیسی هغه ورځو کې 8000 موږ کیسو کې چې موږ مزدور نم لاندې را غورځولو نو هغه کیس موږ وګټلو 8000. اوس چې دی دوی اعلان کړو چې مزدور پالیسی 15000 نه موږ لا غېدو مزدور پالیسی په دغه پیسې را تنخوا راکوي او نه غېدو موږ لا موږ پرمننت کوي.
تاسو چې کله فیلډ ته وځئ کور په کور باندې ګرځئ نو دغه دوران تاسو ته چې کوم خلک انکار ریدی کوم بچو له قطرې نه ورکې نو دا غوي څه دریز دي څه موقيف په هغه وخت باندې
غېدو؟ اوس دا وی لکه تاسو ته پته ده تیر حکومت کې دا د هپټایټک سی انجکشن او چې کوم کرپشن شوه دی او ایکسپایری د خکړې نو خلک وایي چې دا حکومت دونه خدې ایکسپایری انجکشن په مونږ وای مونږ نکو. بیا خلک تنگ شو مخکې به میاش کې یو ځل پولیو کېدل نو اوس په هر هفته کېږي نو خلک تنگ شو. غېدو چې دا دونه پیسې دی په پولیو لګي دا کم چې زمونږ د اوبو پایپونه دی دا ولی نو بدلی چې په خبر کې تاسو ته نه ده کې پکې کې دا تور زیړی هپټایټک سی بی او ای دا مرض ډیر په تیزی باندې روان دی.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي کارکونکو ادارې مستیالې مشه عائشه حسن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واورېدل. اوس ورځو د جمهوریت خبرونې ته چې پکې نن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو پر موضوع خبرې شوې دي. د خبرونې جوړونکي پامی ساحل دی، بخښنه غواړم.
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات څومره ارزښت لري؟ په دې انتخاباتو کې خلک باید ولې برخه واخلي؟ بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي که نه غیر سیاسي؟ په خیبر پختونخوا کې دا ځل بلدیاتي انتخابات په کوم اساس کیږي؟ د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي ضلعي او کلیوالي حکومتونه څه کار کوي؟ آیا دا حکومتونه د ولس د مسالو هواري وړتیا لري او که نه؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له سیاستوالانو سره چیړل دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان انتخاباتي کمیشن له وینا سره سم د می یعنی رواني میاشتې پر 10مه نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د سیاستوالانو له وینا سره سم دا بلومړی ځلوي چې په دې صوبه کې به بلدیاتي انتخابات په جزوي توګه پر سیاسي بنیادونو وشي. تر دې مخکې دا انتخابات پوځي واکمنانو کړي ول او په غیر جماعتي یا غیر ګوندي اساس پیې کول. د خیبر پښتونخوا اوسني ائتلافي حکومت د واک اخیستو پر مهال ژمنه کړې وه چې ژر به دا انتخابات وکړي، خو تر اوږد ځنډ وروسته د سپریم کورټ یا سترې محکمې د امر په نتیجه کې شاوخوا دوه کاله وروسته د انتخاباتو پر کولو سلا شو. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د بلدیاتي انتخاباتو پر بیلابیلو اړخونو له سیاستوالانو سره خبرې کړې دي او هڅه مو کړې چې ولس د دې انتخاباتو له ارزښت یا اهمیت خبر کړو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر می افتخار حسین وایي بلدیاتي انتخابات له ټولو ټاکنو تر ټولو مهم وي، ځکه چې د دې ټاکنو په نتیجه کې واک د ولس لاندینۍ سطحې ته رسیږي.
ټول الیکشن نه اهم الیکشن د لوکل باډیز دی ګراس روټ لیول چې کله خلک د نمایندګۍ خبره کوي نو چې لوکل باډیز حکومت وي. او بیا زموږ د ډېرو خوخو ملکونو سیستم چې روان دی نو پارلیماني نظام خو وي، خو چې چېرته لوکل باډیز مضبوط وي نو هغه ملکونه ډېر د تسلسل باندې مترکم کوي او په هغې کې د عوامو د لاندې د مسلې د هغې حل کېدو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جان هم ورته خبره کوي او وایي بلدیاتي حکومتونه د لاندینۍ سطحې ادارې وي او دا چې د قومي او صوبایي اسمبلیو کار قانون جوړونه وي او بلدیاتي حکومتونه د ولس مسالې هواروي.
دا یو لاندې سطح اداره ده خل کو مسائل چیزی لاندے سطح زیاد دی کیونکہ دے قومی و صوبائی اسمبلی ہم سبجٹ دے اگر قانون سازے سبجٹ دے خلق توقع ساتھی دے قومی اسمبلی ممبر نہ اور صوبائی اسمبلی ممبر نہ جمع لا رہنے ڈے نو کی ماتا سڑک جوڑ کی ماتا رہنے جوڑ کی ماتا دا جوڑ کی ماتا دا شے سبجٹ داغی نہیں رہا سبجٹ اصل کی رہا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ دے ہو دا لوکل گورنمنٹ خلق کو دے لوکل گورنمنٹ انتخابات دے مدے راسی نہیں شیوی نو خلق ہم ضرورت محسوس ہے کہ نانے سب سے کم مسائل بھی اغلا نے سطح حکومتوں نے حل کر لی بڑا سطح خلق حکومت کے بھی اغلا قانون سازی پر اٹیک دی اغلا نے سطح کم ناظمان کی دی یا ڈسٹرکٹ ناظمان دی یا یونین کونسل ناظمان دی یا تحصیل ناظمان دی وہ اغلا نے سطح کیونکہ اغلا نے سطح خلق بھائی دلانے سطح خلق کو تا دلانے سطح مسائل معلوم دی لہذا دا ادارے بحال کول ضروری دی
دا جماعت اسلامی یو مشر او د خیبر پختونخوا وسنی ائتلافی حکومت غړی پروفیسر ابراهیم وای بلدیاتی انتخابات ځکه مهم دی چې دا د پاکستان د اساسی قانون یا آئین غوښتنه ده
بنیادی خبره خدا دا چې دا د پاکستان د اساسی قانون تقاضا ده بلدیاتی انتخابات او بلدیاتی حکومت او ادارې جوړول دا په صوبایي حکومتونو باندې لازم دی او دا په 2015 کال کې جوړ شو هغه په 2009 کې ختم شو دا غي میاد ختم شو او دا هغه وخت نه بیا هغه حکومتونو د عین خلاف ورزي کړی دا په دې باندې سپریم کورٹ او های کورٹ سخت نیوکه کړی دا او دا هغه وخت سیاسي حکومتونو په هغه باندې څه غور ونکو او اوس هم بلوچستان حکومت خدا کار وکړو او زمنګا د خیبر پختونخوا حکومت هم بنیادی کار د دې لپاره کړی قانون الیکشن کمیشن سره رابطه کړی وي پنجاب او سندھ په دې کې اوس هم پاتې راغلي دي او څوک د طرف هغه ته وخت ورکړی شوی دی چې په دې وخت باندې هم دا کار کوي
په خیبر پختونخوا کې تر دې مخکې بلدیاتی انتخابات د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شوی ول تر هغه وروسته باید نور انتخابات په 2009 زیږیز کال کې شوی وای خو تیر حکومت او وسنی حکومت په دې کې ځانډ وکړ د عوامي نشل ګوند لم یا افتخار حسین مې پښتنه وکړه چې کدا انتخابات دومره مهم وي نو حکومتونو ولې د دې په عملي کولو کې ځنډ کړی دی دی وایي د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له وخته د قامي او صوبایي اسمبلیو غړو ته پیسې ورکول پیل شول چې هغوی پرمختیايي کارونه وکړي نو د دې ناسم دود له کبله اوس حکومتونه نه غواړي چې د بلدیاتي ادارو په ذریعه دا کارونه وکړي
زموږ په وطن کې خاص کر د منتخب خلک عموما چې کوم داسې کوشش کوي چې هغوی الیکشن نه کوي او دا مرض د ضیاءالحق د وختونه رالو چې هغوی د ممبران لپاره پیسې مقرر کړي دي د سینیټر خپل فنډ دی خپل فنڈ دے دی خپل فنڈ دے او دا حکومت کے چکر راشن ہو چکے ہاری پارٹی حکومت ہے خواہ کوشش کی چی الیکشن ہونی چی زکر چی فنڈ خواہ پاکستان کے دبی کر دے او اسے دا برنی مطلب چی صوبائی او قومی او سینٹ ممبران چی کم دینے استعمال ہے کدا لانت چیتا پا پاکستان کے ختم شو او بیتے صرف آئین سازی او قانون سازی پریخا نو جمع خپل خیال دے چی لو کرباریز با پا مسلسل او پا متواتر بانی کی گی او دیر پا کامیاب بچی گی
دا جمعیت علماء اسلام فی جلیل جان وائی دا سخکاری چو حکومتونا خواهی دا دے اندیخنی خکاروی چی کبل دیاتی انتخابات وشی نو دو دوی ارزخت پا کم شی حالانکہ دا سما خبران ندا
پاکستان کی سمرا انتخابات چیوی دا فوجی حکومت پا دور کی چیوی دی 2005 کی دی الیکشن و اغم صرف کری و دینا مخ کی الیکشن و اغم پوجانو کری و دا یو واحد الیکشن دی دی وقت کی سیاسی حکومتونا کی جا گیا دی غالباً سیاسی حکومتونا دا نظر بھائی جزنگ دے میں نگان ہوں دے انتگان ہوں نیت پا ختم چیز ما خیدہ شے بنی دے انتی اے و دے امین اخفل نیت دے و دے ڈسٹرکٹ کونسل حکومت اخفل امیت دے آج چاہتا اخفل فنکشن ملو دے آج سارے اخفل فنکشن دائرہ کی وکر کے وہ اسم نشتا وہ ہر حال اس خدا پرا سے شروع چلے دے بلوچستان کی الیکشن چلے دے اس مشکلات پکی نہیں جا رہی پا خیبر پختونخوا کے پمائی کی الیکشن کی
میں افتخار حسین وائی دازل ہم سپریم کورٹ امر وکڑ او فیصلہ وکڑا کنا د خیبر پختونخوا او نور صوبو حکومتونو د انتخابات نه کول غوښتل دا خبره همدا وجه ده چې باید خلک په دې انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي
په دې وطن کې سپریم کورټ دا ډیسیژن وکړ سیاسي حکومتونو د الیکشن نه کول دا سپریم کورټ د ډیسیژن باندې چې کوم دی د امر مجبوری هغه یو ډیسیژن وشو چې یو مطلب مرکزی حکومت ته بل صوبایي حکومت ته درېم چې کوم دی د لوکل باډي حکومت ته نو چې کله دا یو حکومت ته کینین د دې نه څه چې دا دوم خیره یې دا این تکاوی چې پوره کوي نو بیا به خامخات لہٰذا دا یو قدغن کی خود شو او دا ہری صوبے یو مجبوری جو رکھا چی اگوی مطلب دا الیکشن کئی نو دا دا دے عوامو دا پار یو گولڈن چانس دے چی دے پا دے کی مطلب پا دے لحاظ یہ سواری چی دا دا لارو کسو زمین دا مسارو دا حل کے دو دا ورو ورو پرو جنبو او دا خبرو کی دا اختلافات او دا تانی او دا تاثیل چکن بنیادی مسارو دی آ پا دے بانی دیر پا خط طریقہ بانی حل کے دے شی او دا دے اہنیتم چکن دینو آگا دے رجات چی کسو خدمت کول غواری پاکستان کے دبے لیول خرچ جو کم دے نا ہر خدمت کی چاہے عام پولیس خدمت کی پہلے لوکل باڈیز کی چونکہ ہر یو سڑی تستا ضرورت تھی اور لینڈ چونہ کم دی ہر چاہ بزید ہر چاہ دروازہ بڑھا ہر چاہ مسالبہ مان کے اویئرنیس ہم پکی رہ گئی فیمل ہم پکے خپل جانتا پرسنٹیج دے انتا پکے دے کسان خپل پرسنٹیج دے اور جیسے اور پسید چکنے دے یوت چاہ دیر نازم دے داریم خپل پرسنٹیج پکی دے دیر ہاز دے میں دبو لوکل باڈی الیکشن دیر ہم دے اور پا پاکستان کے خوب دیر لوی اہمیت لئی
جلی جان وائی ٹول اولس باید پکی برخ واخلی کہ آغا سیاسی خلق وی او کہ غیر سیاسی زکا دے انتخابات و تعلق دا اولس ل اساسی مسالو او دا ہغو ل ہواری سر دے
موجی دا ہر یو طبقہ دے دے کہ اس واخلی کہ آغا دا ہر یو اغا سر تعلق ساتی کہ آغا سیاسی وی کہ غیر سیاسی وی تو تیسا آغا سر لازی دی ولی دا خل کو مسائل چیزی زیاد دی او ادارے کمی دی او اپروچ دیر کم دی دا یو اپروچ والی اداری دی چی پدے بانے سرے مخ کتنی سی او خپل مسائل دا پارا ایوان کی خپل خبر رسول دی
پروفیسر ابراہیم ہم ورت خبر کبی او وائی خلق باید زکا پدے ٹاکنو کی برخ واخلی چی بلدیاتی ادارے دا ترقی یا پرمختگ بنیاد گدی
دا ترقیاتی کارونا طول دا دی بلدیاتی ادارو کار دی صوبائی حکومتونا او وفاقی حکومت داغی کار پالیسی جوڑول دی بجٹ پاس کول دی داخین پاس باغی باندی لاندی سطح باندی کار کول دا بلدیاتی دا روح کرده نو دا آغا دا ترقی دا پارا بنیاد او بالکل پا لاندی سطح باندی کار کول دا پارا دای داری ضرور پدی وجه دا زوامنگا همی آنم دا
دا پاکستان پر طول صوبو که بالعموم او پر خیبر پختونخوا که بالخصوص پر دی خبری او گد باس وشو چه بلدیاتی انتخابات باید پا سیاسی بنیادونو وشی او کنا غیر جماعتی طریقه خپل کرل شي په بل معنا آیا د دې انتخاباتو نوماندان باید د سیاسي ګوندونو غړي وي او کڅنګه د سیاسي او غیر سیاسي موضوع مو هم له درو سیاستوالانو سره وڅېړله د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي دا باید په سیاسي بنیادونو وشي دا دلیل ورکوي
سیاست یو خو نظریاتي دی فکری دی او چې په لاندې لیول هم خدمت کیږي چې د دې خلک معلوم چې د خدمت خلک څوک دی کوم نظریه خلک واخلي کوم څه نو چې کوم عوامي سوچ نه خلک واخلي او بیا چې د سیاسي پاتو حکومت وي او هغه غیر سیاسي الیکشن کوي نو د هغې نیت ښه نه وي هغه غیر سیاسي چې منتخب شي نو بیا هغه هم حکومت ته زور کوي او حکومت په خپله په انتخاباتو کې حصه اخلي نو دا پری پول ریګنګ کې راځي لکه سیاسي پارټي په خپله د سیاست نه انکار څنګه کولی شي او بیا داسې سیاست وکړي چې هغه وایي چې دا نږدې دوه ټیره چې کم دی نو دا به په غیر سیاسي لکه ویلج کونسل او نیبرهود او تحصیل او ضلع به په سیاست په سیاسي بنیادونه او بیا څه وایي چې دا دوه په غیر سیاسي منتخب شي نو دا به په درې ورځو کې دننه دننه بیا په سیاسي پارټۍ کې اعلان کړي نو که درې ورځې په سیاسي پارټۍ نه واشي نو بیا د مخکې نه ولې نه راواده یوازې دې نه چې څه د حکومت دا نیت دی
د جماعت اسلامی پروفیسر ابراہیم وائی دا انتخابات باید په جماعتی بنیادونو وشي
دا مونږ خو په جماعتی بنیادونو باندې زمنګ مونږ حکومت کې شریک یو بلدیاتی وزیر هم د جماعت اسلامی سره تعلق لري عنایت الله خان صاحب او مونږ چې کوم قانون جوړ کړی دا پرومبی زل د ضلع او د تحصیل حکومت دا په جماعتی بنیادونو باندې جوړیږي
د جمعیت علما اسلام فیجل جان وایي د خیبر پختونخوا فیصله ناسمه وه چې د کلیو انتخابات یې غیر جماعتي کړل او د ضلعو او تحصیل ادارو لپاره یې په جماعتي یا ګوندي بنیادونو کړل
ټول پاکستان کې د وخت کې الیکشن چې دی د جماعتي بنیادونو باندې روان دي نو بعض حلقو کې بعض حصو کې خیبر پختونخوا حکومت چې دی هغه په دې باندې غلطه فیصله دا ورکړی ده چې لاندې سطح انتخابات یې غیر جماعتي کړي دي او بل ډسټرکټ او د تحصیل سطح انتخابات چې دی هغه جماعتي کړي دي خلک پدې حوالہ باندې ډېر زیات کنفیوژن دی پدې څنګه صبح خیبر پختونخوا کې دور دراز علاقو کې پسماندہ علاقو کې یو سړی به وو وټه اچي نو هغه وو مختلف مثالونو ته به وو اچي دته خو یو کتاب دی او یو نخ تیر دی او یو لاټین دی او پرنکې دی خلکو پته یې ځاله پیپل پارټي دی دا د جمعي ټولما دی او دا د نیشنل پارټي دی دا کدا سيزونه غیر جماعتي الیکشن کې دا کنفیوژن ډېر زیات پیدا کیږي چا به صاحب سي چا به صاحب څو بوي شمه نه ورک څو بوي ډاک تا ورک څو بوي رېل تا ورک څو بوي څو تا ورک نو هغه کنفیوژن نه بهتر دی دا د جماعتي
خود خیبر پختونخوا د ائتلافي حکومت او جماعت اسلامي غړی پروفیسر ابراهیم وای مخالفه ګوندونه دیتا نه ګوري چې د صوبې په تاریخ کې دوی په لومړي ځل پر ګوندي اساس یا جماعتي بنیاد د انتخابات کوي
ځنه جماعتونو دا موږ نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو دا غین اعلان دي د دیني کونسل او د شهري کونسل د اداره چې دا د جماعتي بنیاد باندې کوي او دې څخه ته ونه کتل چې د ضلع حکومت او تحصیل حکومت هم په لومړي ځل په جماعتي بنیادونو باندې دي او بیا د سپریم کورټ د فیصلې مطابق کینټونمنټ بورډ یعنی چوانو چوانو کې جکم بلدیاتی اداري دي هغه هم په جماعتي بنیادونو باندې وشو، درې ورځې وړاندې د هغه انتخابات شوي دي.
آیا د بلدیاتي انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي کلیوال او ښاري حکومتونه به د ولس د مسئلو هواری باوري کړي او کنه؟ پروفیسر ابراهیم خوشبین ښکاري چې دا کار به وشي.
مونږ هیله لرو امید په انشاء الله لذیذ چې د دې نه به خیر به راوځي او څه به د دې نه خیجړه راسي انشاء الله. او دا دا یعنی دا فنډونه او ترقیتي کارونه
اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې بلدیاتي انتخابات ډیر ارزښت یا اهمیت لري او په هیوادونو کې د کلیو او ښارونو حکومتونه له لاندینې سطحې جمهوریت او ادارې پیاوړي کوي. همدا لامل دی چې که د خیبر پښتونخوا واکمن ګوندونه دي او که د مخالفو حزبونو سیاستوالان، ټول په یوه خوله له ولسه غوښتنه کوي چې د مې یعنی روانې میاشتې پر 1 په دې ټاکنو کې برخه واخلي. تاسو دا هم واوریدل چې بلدیاتي انتخابات باید په سیاسي بنیادونو وشي، ځکه چې سیاسي ګوندونه اصلا لټیټې سطحې نیولې تر پارلمانه د خلکو استازي وي. دا ونننۍ خپرونه. بلونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت.
دا مشال ریډیو ده.